السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د دوشنبه ورځ ده. د غویا ثور څلورشتمه د می میاشتې 14مه د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې تر ډیره دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت یو راپور هم خپرو. اوري چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره په تماس کې دي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو مسله تنظیم سي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست ویلي واشنگتن په بادغیس، بدخشان، سمنګان، تخار، غور، هرات او نورو ولایتونو کې د وروستیو ویجاړونکو سیلابونو په نتیجه کې د ګڼو افغانانو د ژوند د اغیزمنېدو پر راپورونو خوابدی دی. هغه لیکلي چې د دوی شریکان د خوړو، اوبو او نورو حیاتي توکو د برابرولو لپاره لاس په کار سوي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې بنسټ یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې له تازه سیلابونو وروسته ماشومان بې کوره سوي، بیرېدلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د د رسنیو نړیوالې څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د جمیله ناوخته سیلابونو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سیف د چلډرن وایي د دوی د اضطراري مرستو په چمونو کې ګرځنده کلینیکونه د ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب متخصصان شامل دي. د ماشومانو د ساتنې بنسټ تیره شنبه ویلي و چې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 600,000 کسان اغیزمن سوي چې له دې شمېر 300,000 او 100,000 یې ماشومان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د دوی چیمونه سیلاب ځپلو ته د اضطراري مرستو رسولو لپاره په نه ستړي کیدونکو هڅو بوخت دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دوی د مرستو په بستو کې اضطراري پناه ځایونه، غیر خوراکي اساسي توکي او وسایل، کالي او د ویجاړو سویو جنګړو د جوړولو لپاره سامان آلات شامل دي. د جمینه وخت د بغلان په څو ولسوالیو کې سختو سیلابونو تر 300 زیات کسان مړه کړي دي، خو ګومان کیږي واقعي شمیر شای زیات وي. د ایران یو چارواکي ویلي د دغه هیواد د قانونو د شرکتونو یو کنسورشیم د افغانستان د قانونو بازار ته د داخلېدو لپاره لیوالتیا ښوولې ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال مشر قدیر قیافه د ایران له ایلنا خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره سوه ویلي په تیرو کلونو کې د افغانستان او ایران ترمنځ په دې باب مذاکرې سوي. د ده په وینا پر ایران لګیدلې بندیزونه د ایران او افغانستان ترمنځ پر همکاري اغیز کوي او ایران د هغو ضمانت پاڼو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخامخ وي چې په نړیواله صحنه کې ورته اړتیا ده. د ایران د سوداګرۍ خونې مرستیال ویلي د افغانستان له تیر حکومت سره د قانونو په برخه کې ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک سوي وو، خو د طالبانو له واکمنېدو سره تعقیب نه سول. د ده په وینا د افغانستان قانونو ته د داخلېدو لپاره د ایران د قانونو څو شرکتونه یو سوي او د فولادو یو لوی شرکت هم غواړي چې د افغانستان د قانونو بازار ته داخل سي. د طالبانو یو مخالفه ډله د ملي مقاومت جبهه وایي په دوو حملو کې درې طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې لومړۍ حمله تېره شپه د کابل په نساجي سیمه کې د طالبانو د ګزمې پر موټر وسوه چې په نتیجه کې یو طالب وژل سوی او دوه ټپیان دي. دغه ډلې ویلي تر دې مخکې د کابل په کارتي سخي کې د طالبانو پر پوسته حمله کړې چې دوه طالبان یې هلته وژلي او یو تن ټپي کړی دی. طالبانو په دې باب تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ډول ادعاګانې نسي تاییدولی. د پروان په مرکز چاریکار کې د واده د مراسمو پر مهال د ټرافیکي پیښه له کبله د ښځو په ګډون لس تنه ټپیان سوي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي دغه پیښه د څلورمې امنیتي حوزې په خواجه سیاران سیمه کې سوې ده. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي پیښه هغه وخت وسوه یو هینو ډوله موټر چې ورا پکې وه له سړک واوښت او له یوه دیوال سره ټکر سو. د هغه په وینا په لسو ټپیانو کې څلور ښځې شاملې دي. د جرمني په پلازمینه برلین کې پرون اوړ مورز د فلسطینیانو په پلوي پر ابلل سوو مظاهرو کې څلور پولیس ټپیان سوي دي. د جرمني د پولیسو ویان دي پرون یکشن به ویلي د شنبه ورځې مظاهرې پر مهال د 49 پولیس افسرانو د عمل د ازادۍ مخه نیول سوې ده. د هغې په وینا د مظاهرچانو خلاف 9 جنایي دوسیې پرانیستل سوي. د برلین په نیوکلن او کریزبرګ کې شاوخوا 1500 کسانو د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهرو کې برخه اخیستې ده. پولیس وایي د مظاهرو پر مهال د یو موټر له لاؤډ سپیکر د یهودانو خلاف شعارونه هم ورکول سوي دي. ټاکل سوي نن دوشنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د یونان د صدراعظم کریاکوس میتسوتاکیس هرکلی وکړي. دا د ناټو د دوو ګاونډیو غړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو تر اختلافاتو وروسته د تودو اړیکو تازه نښه ګڼل کیږي. دا سفر داسې وخت کېږي چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله په لنډمهاله پخلاینو سره ختم سوی دی. د ترکیې ولسمشر په تیره ډسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان د یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات سوی دی او تر 135 زیات نور کسان تري تم دي. په ریو ګراند د یوسل ایالت کې د ملکي خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات سوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه شارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یوه حکومتي وایان ماکسیم بلالو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ایتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې دا حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتر کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2014 کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بده اصل کېده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کېږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدر اعظم پخوانی لومړی مرستیال 58 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي. بیا هم دې خپرونې ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو یو ویاند وایي د دغه بنسټ چارواکي افغانستان کې له طالبانو سره تماس کې دي چې سیلاب ځپلو سره څه ډول مرستې وسي. د بده اصل کې ده چې نن هم د افغانستان په ځینو برخو کې د اوبو د سطحې لوړېدو اټکل سوی دی. بېلابېلو سازمانونو په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه چې تر ډیره د بغلان ځینې ولسوالۍ ځپلي، تر 300 د ډیرو کسانو د مړینې او سلګونو کورونو د تخریب سبب سوي. تفصیل سپیولا ستانګزینه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیال وایاندوي خاغلی ګوتریش په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره خپل خواخوږي او پیوستون څرګندوي. فرحان حق پرون ماښام له ازادي روډ سره په خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره په تماس کې دي چې سیلاب ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې برابرې شي. د ملګری ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپل خواخوږي ښیي او تر هغو سیلابونو وروسته چې د افغانستان په شمال ختیځ کې په نتیجه کې تر 300 زیات کسان مړه شول د خپل پیوستون خبر ورکړی دی.
ځینو نړیوالو سازمانو په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د لومړنیو مرستو د رسیدو خبر ورکړی. ګڼو نورو هغو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان شمال ته تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د وچنه دارو درملو د لیږلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر ایکس پاڼه کابل ته د 90 ټنه درملو او طبي تجهیزاتو د رسیدو خبر ورکړی چې د 14 بشري سازمانونو له لارې به سیلاب ځپلو کسانو ته رسول کیږي. په ژنیف کې د ملګرو ملتونو دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي دغه سیلابونه داسې وخت پیدلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی او ځکه نو سیلاب ځپلي هر اړخیزو بشري مرستو ته اړ دي. په اعلامیه کې نړیوالو شریکانو، بشری سازمانو او ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې سختو اړتیاو ته په پام سره د لاسنیوي لپاره اقدام وکړي. د جمعې ناوخته د بغلان ولایت په بورقه، مرکزي بغلان، نهرین او د پلخمري په ځینو برخو کې سخت سیلابونه وبیدل چې تر اوسه په نتیجه کې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د نورو تریتم شو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي او بیلابیلو رضاکارانو په دې برخه کې هڅې پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس پرون د طالبانو د کډوالو او رسنیدو وزارت په حواله لیکلي، په دغو سیلابونو کې تر 1400 زیات کسان ټپیان، تر 2600 زیات کورونه یا څه ناڅه یا بشپړ ویجاړ شوي او زر څاروي تلف شوي دي. خو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې په بغلان کې د ویجاړو شوو کورونو شمیر 3000 ښولی او وایي په مړو کې 150 ماشومان شامل دي. دغې ادارې لیکلي، په تخار او بدخشان کې هم د تازه سیلابونو له کبله 300 کورونه زیانمن شوي. پر ټولنیزو شبکو د خبرو شوو ویډیوګانو له مخې اټکل دا دی چې په دغو سیلابونو کې اوښتي مالي او ځاني زیانونه زیات وي. په همدې حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي، نن هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ په سیندي اوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو اټکل شوی دی. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د دغو سیمو د سیندونو پر غاړه له استوګنو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې د لوړېدو په صورت کې د خوندیتوب پر لار چارو غور وکړي. په اطلاعیه کې له خلکو غوښتنه شوې که د اوبو سطح لوړه شي نو سیندونو ته څیرمه دي له تګ راتګ ډډه وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې عملیاتي مشرې میرمن ایدم وسرونو ویلي، د دوی ډلې به ډېر ژر سیلاب ځپلو سیمو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي، میرمن وسرونو دا خبرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په پرونۍ کتنه کې کړي. د اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي ویلي، که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې کومه ونډه نه لري، خو د اقلیمي بدلون له پدیدې زیات زیانمن شوی دی.
او وسم یو بهرنۍ مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگتن لخوا د پوځي مرستو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه. هغه ویلي، اسرائیل د غزې په رف ښار کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگتن دا ګمان لري چې له اسرائیل سره به یې د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفح کې د هغو څه باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکارول سي چې هلته یې له جګړو پناه اخیستې ده. امید زهیر مال او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي، اسرائیل باید د غزې په جنوبي ښار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري. هغه څه چې د ده په وینا امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن له ABC ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري، حسنه چې اسرائیل ته د مرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انټونی بلینکن په باور که اسرائیل پر رفح ښار بشپړ برید وکړي، واشنگتن نشي کولای ملاتړ وکړي یا په دې برخه کې سمرسته وکړي شي. اسرائیل ویلي چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره په رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 1 میاشتې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیاتو وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربان پر مهال چې په نوومبر میاشت کې 4 ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشی شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غوښتنه کړې که حماس ډله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشی کړي، په غزه کې به ډېر ژر اوربان ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایدن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغې د اوربان په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربان د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربان پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه، هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي چې اسرائیل په رفح ښار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
نیما نړۍ.